د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د جوزا دریمه ده. د امریکا غږ واشنگټن دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په واشنگټن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي. د دې ساعت مهم خبرونه وایم. سید سلیمان شاه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت یونما وایي چې د روان میلادي کال د مئی د میاشتې په 20 او 21 د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې 14 تنه ملکیان وژل شوي دي چې 15 ښځې او ماشومان پکې شامل وو. د یونما دفتر په بیان کې راغلي دي چې په جنګ کې شاملې غاړي باید د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم د ملکی وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو درناوی وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفان وژل شوي. امریکایي تبع جان واکر لین چې په مطبوعاتو کې د امریکایي طالب په نوم شهرت موندلی او په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د جنګ په خاطر له طالبانو سره د یو ځای کېدو په تور نیول شو، د 20 کلونو په بند محکوم شو، خو له 10 کلونو بند وروسته د پنجشنبې په ورځ چارواکو د جزا په دویمه نیټه د امریکا د اندیانا ایالت د عمومي محبس نه خوشې کړو. دا د جان واکر د نیولو صحنه ده. د ای پی اژانس رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ټرمپ ویلی دي چې لین به د سختې څارنې لاندې او خارج ته به سفر نه کوي. چارواکو ویلي دي چې د کسلو په وجه باندې د هغه د بند باقي پاتې موده معافه شوه. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بندو دروازو تر شا د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د خبرو د نتایجو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل کېدو نه وروسته له افغانانو سره امیدواري زیاته شوې وه او دا هیله یې لرله چې په یو بند باندې به دواړه خواوې موافقه وکړي. د صدراعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند بهرتي جنتا ګوند، هندو نشنلیست ګوند او ائتلافي ملګري په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. که څه هم چې رسمي نتیجې نن اعلانېږي، خو د رایې د شمېرلو کار د پنجشنبې په ورځ بشپړ شو. ښاغلی مودي به د دوهمې دورې لپاره د 15 کالو لپاره د صدراعظم په توګه په چوکۍ ناستي. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګن سرپرست پیټریک شانن له ایران سره د یو احتمالي جنگ په خاطر منځني ختیځ ته د 10,000 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو د پلان په اړه خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي. د ای پی خبري اژانس وایي چې د دې جملې نه 15,000 عسکر د امریکا د پوځ د محاربوي قطعاتو غړي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریې په شمالي لویدیځ ایالت ادلب کې چې د رژیم د قوو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه پکې روانه ده، د هوایي بمباریو له امله په زرهاوو خلک له خپلو کورونو نه د تیرو دوو ورځو په دوران کې وتلي دي. اژانس د ملګرو ملتونو د مامورانو او د روغتیايي چارو د کارکوونکو له قوله وایي چې د پنجشنبې په ورځ د مخالفانو او سوریې د رژیم قواوو ترمنځ په جنګ کې مخالفانو د سوریې د رژیم نه ځینې ځایونه ونیول. د امریکا خارجه وزارت وایي مسلسل رپورټونه ورته رسېدلي دي شاید چې د سوریې د رژیم قواوو په دغه جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. یوې زورورې توپانی غلغلۍ یا ټورنډو د چهارشنبې په شپه ناوخته د امریکا د میزوري ایالت مرکز جیفرسن سیټي کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړله. چارواکي وایي چې د ښار په اطرافو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د هالند خارجه وزیر سټیف بلاک د اسلامي دولت یادایش تغړو د محاکمې په خاطر د وینړیوال اختصاصي محکمې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د پی خبري اژانس وایي چې هغه دا خبره د پنجشنبې په ورځ د امنیت د شورا یوې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وکړه. په اسرایلو کې د سختې ګرمۍ او په څو ځایونو کې د ځنګلي اورونو د لګېدو له امله ګڼ شمېر ځنګلي اورونو کورونه سوځولي دي او له ځینو مرکزي ښارګوټو نه د خلکو د وتو کار پیل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پیلوسی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اصلا مؤاخذه کېدل غواړي، خو میرمن پیلوسی د پنجشنبې په ورځ ویل په رسمي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني مؤاخذې په حق له د تحقیقاتو د پیل کولو وخت لا نه دی رارسېدلی. پیلوسی دا خبره وروسته له هغې وکړه چې ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له ډیموکراتانو سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات مهال په قهر او غوسه د ملاقات له ځای نه ووت. لږ وروسته یوه عاجلانه مطبوعاتي کانفرنس وبل او د ډیموکرات ګوند مشران یې سخت وټکول. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. یو امریکایي څېړونکی مایکل روبن وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د امریکن انټرپرایز انستیتوت دغه غړي چې د افغانستان له ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر سره یې د خپلې څېړنې جزئیات شریکول، وی ویل چې امریکا په نویمه لسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وه، خو د پام وړ پایلې یې نه وې ترلاسه کړې. لیمینیازی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د امریکایي څېړونکي مایکل روبن په باور امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د افغانستان د سولې په تړاو د ترامپ د ټیم د کړنو ارزیابي د هغې څېړنې عنوان دی چې ښاغلي روبن پرې کار کړی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سکایپ له لارې وویل چې امریکا په نویمه لسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وه، خو د پام وړ پایله یې نه وه ترلاسه کړې.
That the United States needs to have a strategy not only to talk to the Taliban.
نقطه داده چې امریکا متحده ایالات یو استراتیژی ته اړتیا لري چې نه یوازې له طالبان سره خبرې وکړي، بلکې درک کړو چې اړتیا لرو یو استراتیژی ته چې پاکستان یو قرارداد کې شامل کړي، پرته له هغه هر هغه څه چې امریکا ترسره کوي د تسلیمي په معنا ده او د افغان سولې لپاره زمینه نه برابروي.
دغه امریکایي څېړونکی وایي چې له 1995 تر 2000 کال پورې چې د کلینتون د واکمنۍ کلونه وه، له طالبانو سره د کابینې د غړو په شمول ګډ لوړ رتبه چارواکو دیرش ناستې درلودې. هغه وویل طالبانو هغه وخت د اسامه بن لادن د منځوي کولو او د ترهګریزو کړنو د مرکزونو پر بندولو تعهد کړی و چې هیڅکله یې پرې عمل ونه کړ. بل لور ته د سیاسي چارو کارپو وحید مژده وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات اوږدمهاله او ستونزمن وي. خغلی مجده زیاته کړه چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې عقدهیي کسان ځای لري او باید تمه ونشي چې د امریکا غوښتنې د ژر ومني، نو دا مذاکرات به ډېر ستونزمن او اوږدمهاله وي.
طالبان خود برنده میدان جنگ میدانند و ایرا باید ما
طالبان ځان د جګړې د میدان ګټون کګنی، او مونږ باید دا ومنو چې طالبان دا تصور لري هغوی امریکا په یو تنگنا کې ویني، د وخت په یو تنگنا کې او فکر کوي چې امریکا غیر لدی چې د افغانستان څخه بهر شي بلالار نه لري.
د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی په بروکسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ځایي اوسیدونکي وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامنۍ کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کندهار روزګان لویه لاره وسلوالو طالبانو د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه. پام وکړئ په دې هکله د عزیزالله پوپل رپورټ.
د کندهار روزګان د لوی لارې د ترل کېدو له کبله په کندهار کې تر 400 زیات مسافر وړونکي تیز رفتاره کوچني موټر او بار وړونکي لارۍ د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي. دغه راز د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم په همدې شمېر کې وسایت د کندهار پر لوري د تګ انتظار باسي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې وسایت له نیمې لارې څخه جواب کړي او هیچا ته ورباندې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د روزګان ځای اوسیدونکي وایي چې سونځه د روژې په پیل کې له هغه وروسته راپورته سوه کله چې د کندهار په شمال کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي قواوو د وسلوالو طالبانو پر مخ د هغوی د تګ راتګ لارې وتړلې. موټر چلوونکي زیاتوي چې که څه هم د شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو لارې د حکومتي قواوو له لورې بیرته خلاصې شوي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د غبرګون په ډول د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترین کوټ چارتر منځ لار تړلې ده.
زه خپل د جلین موټر وایم او په دغه لین موټر چلوم. تقریبا وش پی کې زما موټر پر لمبر باندې ولاړ دی، دلی ولاړ وسمه د باندې درولې. پس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي برته دا خوره وګرځي که څه اجزه پکښې کې که مریضان پکښې کې نه پریږي چې موټر ولاړ سي. تر بار مزدا وي ټول غذایی مواد وس ډیر ګرځولې وس یو کیلو رمی دی په چره کې معلومات چوه کې به کې ظلم دی وس نه ټول دلی موټران ولاړ دي که غټ کښنی موټران دي ولاړ.
د روزګان ولایت لپاره له کندهار سره تړل سوی لوی لار یوازنی مواصلتي لار دی چې د روزګان ترڅنګ د دایکندي ولایت د ډیرو ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. د کندهار روزګان ترمنځ د تلونکو بارونکو لاریو او مسافرونکو تیز رفتار موټرو ګڼ چلوونکو وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې پر یاده لار هیچا ته د تګ راتګ اجازه وسلوالو طالبانو نه ده ورکړي.
طالبان دغه مشکل جوړ کړی دی چې وای موږ ته د خاکریز او د دغه لار رایله سیاغه شاولی کوټ لار د شاولی کوټ او د خاکریز لار لیله سوی د روژه د اول سی لیله سوی تر اوسه پرې لیله د موټروانان د شاوخوا ولاړ دی راغلی دی اډی ته د موټران باری او زموږ موټران تر اوسه پرې باندې مسافر مو پر لارې باندې انتظاري حتی داسې مریضان پکې کې چې هغه کرسر د شورې لانه د اوس د موټر ته یو اجازه پورته کول ګونی ورته کښې شوله پر ګونی باندې اجازه دوه ښځو نیولې وه یوه نارینه ورپورته کړه د موټر ډوکۍ ته نو مشکلات بیا څه ده ډېر دي.
ځایي اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په روزګان ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې څو برابره لوړې سوي او د روژې په میاشت کې د عامو خلکو ستونزې هم ورسره تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. دوی په عینیال کې د ځایي خلکو له ګڼو نورو ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د لارې د بندېدو له کبله ورسره لاس او ګرېوان دي.
باید دغه یو غم وخوړل شي د مسافرو په خاطر باندې ځکه اختره رسېږي ټول خلک یو شي ته ضرورت لري ځکه لباس دی یو میوه دی یو شی دی کورونو ته وړي
دا اختره روان دی موږ دغه غواړو چې د طالب سره هم د حکومت سره چې ولس سره سمر وي.
د روزګان اوسیدونکو وایي چې د لارو بندېدو ډېره ستونزه عامو خلکو ته جوړه کړې او په جګړه کې ښکېلې خواوې د دوی ستونزې په پام کې نه نیسي. دا غراز دوی غوښتنه کوي چې د اختر پر رسېدو سره دي د جګړې ښکېلې خواوې د روزګان کندهار د لوی لارې خلاصون او امنیت ته پام زیات کړي او عام خلک دي له موجوده ستونزو څخه وژغوري. خپل وسلوالو طالبانو د یادې لارې د بندېدو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی مرکې ته د ولسی جرګې غړي لا هم د هغې جنجالي رای په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې د تایید په صورت کې میر رحمان رحماني د دغې جرګې رئیس په توګه ټاکل کېدای سي او یا هم د رد په صورت کې نو ټاکنو ته لار پرانستل کېدای سي. دا چې ولې د ولسی جرګې د رئیس پر ټاکلو جنجال بلې اونۍ ته وغځېد د ولسی جرګې غړی ګل رحمان همدرد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
قانون یو شنو دی پیسې علاوه چې نن به موږ د چ قانوني د کامل غیر قانوني خبره ده خو د اخلاقي له لحاظ چې دا مسله حل شي نن بحث به دی چې په اندازه یو رای باندې به انتخابات وشي یو تی را دورونه ویل چې د قانون مطابق باید انتخابات فری وشي اما یو طرف ویل چې نه انتخابات باید عدالتي وي. مشکل همدغه باندې پیدا شو دا حل نشو مشنبه ته تر اوسه اجنډا معلوم نه ده که وضعیت همدغه سي د قضیې سره سیاسي برخورد وشي دا مسله محل کې دي شنبه هم حل کېږي.
ښه یعنی د اختلاف غټ ټکی د وکیل صاحبانو ترمنځ همدا و چې ځینوی د سري رایې اچونې طرفدارانو او ځینې د علني
د اختلاف غټ ټکی همدا و هغه وره چې موقت رئیس باطل اعلان کړي ځکه د نصاب مشکل حال شو اوس په هغه وره باندې په دې باندې باید رایګیری وشي یو تعداد ویل چې باید سري وي او تعداد ویل علني باید وي. اختلاف هم دلته و چې دا مسله د راتلونکي ګڼې ته پاتې شو.
ښه تاسو د جنجال حل په څه کې وینئ؟
یو ځینی لار همدغه ده چې موږ قوانینو ته اصول وظایف ته به مراجعه وکړو که دا مسله چې د اصول وظایف له طریقه حل نه شي دا به همدغه شي اونۍ اونۍ اکثره کسان چې پارلمان ته راغلي دا لوستي کسان دي او اکثره یې په قوانینو باندې پوهېږي. دلته د یو تعداد پخواني وکیل صاحبان کوشش کوي چې دا مسله د مصلحت له لارې حل کړي اما اکثره وکیل صاحبان وایي چې موږ هیڅ وخت باید قوانین د مصلحتونو قرباني نه کړو. خبر دا وی چې موږ د نوي نوماندانو ترمنځ ټاکنې وشي او ځکه څنګه اصول د غیر داخلي هم دغه وایي که په اول دوم قدم کې چا 500 جمع یې وانستي انتخابات بل روم ته راشي
که وضعیت داسې شي چې ټاکنې باید له سره وشي نو بیا همدغه دوه کسان ورته ودرېږي که نه نوي نوماندان به ورته ودرېږي؟
نه قانون دغسې وایي چې دوی دواړه شوي دي باید دوم روم ته موږ لاړ شو. دوم راوند کې نوی نوماندان راځي که دا نوماندان درې څلور کسه وي د دوی ترمنځ انتخابات کېږي که په دې څلورو کې هیڅ چا ونه شو کړی چې 500 جمع یو ترلاسه کړي بیا دوم راوند داسې ده چې دوه نفره چې جکتري نه رایې لري
یا غوی ترمنځ کیږي دری راوند هم دغه رقم کیږي دری مرحله دي بله بیا څلورم مرحله دغه ده چې په دې دری مرحله کې چې دوه نمندانو جکټری نه راځي دې ترمنځ د سور او شین کارت جګول دي چې هغه لا راګری دی علني ده اصول وظایف داخلي هم دغه منتوي
څومره تم لري چې راتلونکي ونی به د ولسی جرګې د رئیس په ټاکلو دا جنجال ختم شي
موږ بل لاره نه لرو اکثره کسان دې ته ژمن دي چې د اصول وظایف داخلي به دوباره ټاکنې وشي زه دا احتمال ډېر زیات وینم چې یو احتمال دا ده چې په مغایب رایه باندې سم د کونه کې کېدل شي ډېر احتمال دا ده او که دا ونه شي انتخابات د نوي نمایندانو ترمنځ برګزار کیږي
مننه همدر صاحب کور ودان
سلامت اوسئ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې نړۍ باید هغه وینزویلایان خوندي وساتي چې په خپل هیواد کې د وضعیت د خرابوالي له لاسه تښتي دغه اداره هم درنګه وایي چې دغه کسان باید په زور خپل هیواد ته ستانه نسي په دې باره کې پام وکړئ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ چې زموږ همکار یې وړاندې کوي
وګړي په داسې حال کې تېښته کوي چې په دغه هیواد کې د سیاسي اقتصادي او بشري شرایطو وضعیت خراب دی د ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره رپورټ ورکوي چې شاوخوا 3.5 میلیون خلک له دغه هیواد څخه تښتېدلي دي چې زیاتره یې کولمبیا اکوادور پیرو برازیل او د کارابین هیوادونو ته تللي دي دغه اداره وای چې د تیر کال په پای کې شاوخوا 1,600 وینزویلایانو په رسمي توګه د پناه غوښتنه کړې ده خو په هغه هیواد کې ناوړه شرایطو ته په کتو د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتو ویاند لیس تراسل وای څرګنده ده چې د دغو میلیونو تښتېدلو کسانو اکثریت نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري
This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public
order. دا ځکه چې د هغوی ژوند امنیت او ازادي د هغو شرایطو په نتیجه کې لګواخونو سره مخامخ ده چې د وینزویلا عام نظم په جدي توګه ګډوډوي. د مهاجرینو اداره همدارز له هیوادونو غواړي چې یقیني کړي چې وینزویلایان ونه شړل شي یا په نورو ټکو کې وینزویلا ته په زور ستانه نشي.
تراسل امریکا غږ ته وایي چې تر اوسه پورې د وینزویلایانو شړل کېدل نه دی پیل شوی خو هغه خبرداري ورکوي چې ښایي دغه وضعیت بدلون ومومي ځکه چې لا زیات خلک تښته کوي او د مهاجرینو پیټه لا درندېږي هغه وایي یو وخت و چې له پولې څخه د لاتینی امریکا هیوادونو ته د تیرېدو رسمي لارې تړلې وې هغه څرګندوي چې یوازې تیرونی لا وینزویلا سره د برازیل پوله
What we have seen is people crossing over regular crossing points but also importantly
موږ لیدلی چې خلک د تیرېدو له عادي لارو څخه تیریږي خو ځینې خلک غیر عادي لارو ته مخه کوي او خپل ځانونه په خطر کې اچوي همدا وجه ده چې په وینزویلا کې د شرایطو پرله پسې خرابوالی د دې لامل کیږي چې د هغه هیواد خلک هغه هیواد پرېږدي
تراسل وای چې هغه هیوادونه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې مخ پر زیاتې دوه د دغه وینزویلایانو قربتوب پر غاړه لري هغه وای دغه هیوادونه تر فشار لاندې دي او د دغه پناهغښتونکو لپاره مالی وسایل نه لري هغه له مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو څخه د خپل ونډو د زیاتولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې ملګرو ملتو د وینزویلا لپاره د 1.3 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده خو یوازې اتسلنه پیسې ترلاسه کړې دي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې لیکوالان او شاعران شته خله هم پټولنه کې هغه سی فعالیت نس کولای چې دوی غواړي دغه شاعران او لیکوالان وایي چې پټولنه کې موجود ستونزې او ناوړه دودونه د دوی د فرهنګي فعالیتونو مخه نیسي نور تفصیل مرده خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپورټ کې ووري
مینا سلیمی د مزار شریف د خاروسی دن کې ده. هغه له اقتصاد پونځي فارغ ده، خو د ګوتو پشمیر له هغه خزینه لیکوالو څخه ده چې د ټولنې د ناخوالو پر وړاندې مبارزه کوي. هغه اوس مهال د بلخ په ملي ټلویزیون کې د وړانګې او مرغلرې په نامه دوه ټلویزیوني ادبي خپرونې هم لري. مینا سلیمی غواړي د خپل ټولنې د ښځو تت تصویر چې د ټولنې د جبر او حالاتو تر دوړو لاندې دی روښانه کړي. د هغې کتابونه چاپ ته تیار دي، خو لا یو یې هم چاپ شوی نه دی.
تازه توانېدلې یم چې تقریبا پنځه ټولګې ولرم چې د شعرونو دي، لنډې کیسې دي، او همدارنګه په یو ناول کار کوم چې په دې نږدې راتلونکي کې دوه ټولګې مې چاپ ته چمتو دي.
په مزار شریف کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یو شمېر نجونې د فرهنګي ناستو لپاره راټولېږي، شعرونه وایي، کره کتنه کوي، او د پوهنتون د ښځینه استادانو لخوا ورته ادبي درسونه وړاندې کیږي. اوس د دغو ګوتو په شمار شاعرانو معرفي او ژوندلیکونه په کتابونو کې ولیکل شول. په مزار شریف ښار کې د کتابونې په مناسبت یوازې دوه پښتنو لیکوالو ته چې یوې جینۍ وه ستاینلیکونه ورکړل شول.
تا کوم کتابونه چې نندارې ته کېښودل شي و زیاته برخه یې دری وه، او هلته پښتانه لیکوالان هم وو، خو پښتو کتابونه نه وو نندارې ته که وړاندې شوي وو، هغه پخوانیو لیکوالانو کتابونه وو.
وریښمین زیایي څو میاشتې وړاندې د رنګونه په نامه په بلخ کې د میشتو شل تنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو تذکیره چاپ کړي. دا په بلخ کې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لومړنۍ تذکیره بلل کیږي چې چاپ شوې ده.
څو موده مخکې د بلخ د ښځینه او نارینه شاعرانو دوه تذکیرې هم چاپ شولې چې دا د بلخي شاعرانو د پیژندنې دپاره او د نورو خلکو دپاره د یو ښه ماخذ دپاره استعمالېدلی شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت او په کندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه هغه فرهنګي مرکزونه دي چې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لپاره د فرهنګي او ادبي ناستو زمینه برابر کړې ده. په دغو فرهنګي مرکزونو کې په لسګونو نجونې د لیکوالۍ په برخه کې روزل شوې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په خوست کې یو شمېر بزګران ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو شبدل کېدای سي. دوی په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله بوختو بزګرانو ته وړاندیز لري چې د حرامې ګټې پر ځای د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورت.
دا کس د نږدې شلو کلونو راهیسې پر خپله پنځه جریبه ځمکه مختلف ډوله سبزیجات کري. په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو له پلوه د هیواد پر بسیانه کې مرسته کوي.
هزار بار شکر دی. ګوپی وکسا، ټینډه وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، هندوانه وکسا. هندوانه ځان چې تو چې پیدا شوی خیس کې داس خبرې چې هندوانې کرلی کېږي، بیا مقصد همره غوټېږي، داس نومونه حاصل ورکوي.
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې د کروندګرو لپاره ګرین هاوسونه او سړې خونې جوړې کړي. څو د کوکنارو په کرکیله بخت کاروانګر دی وخه بدیل په توګری سبزیجاتو کاخته مخه کړی. د ده په وینا په خوست ولایت کې 150 شنه خونې په کافی اندازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي.
او سغه سړې خونې جوړې کی، او مقصد دا غیرن هاوسینه چې دی کیم دغه دا چې ور کوي باید ویری کی د قانون ته غته مقصد چې دا به ته جوړ کی.
دا کس هم د سبزیجاتو د کار له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کوي. د سبزیجاتو کرل او پالنه ورته اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په تناسب اقتصادي او ګټور بولي. دای د ځینو هغو ولایتونو کروندګرو ته چې د کوکنارو کښت خپل کاروبار ګرځولی وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي.
ویلی نشي کړای په سبزی کې ګاټه کې اپین کې بچی ګاټه وکړي. سبزی کې به دا ګاټه وکړي چې نظیري به کې ولګېږي، رقم په رقم شیونه دي، وطن او اوس رزنه موافق دي. خش خش خو به غوټه کوي کې تیر به شي. سبزی دومره ګاټه کوي چې خش خش ټیم ته رسیږي، داسې امکان لري چې دی به دوه ورځ سبزی په وکړي.
سږکال هم د هیواد په تر نیمایي ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، خو د افغان حکومت په وینا د تیر کال په تناسب د کوکنارو کښت راکم شوی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق
او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د میشي لمه یعنی د ساور دیر شمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ وه. د شاتو مچۍ چې اتیا په سولو کې د بوټو، ګلانو او فصلونو د پالنیشن پروسه مخ په وړاندې وړي، سږ کال یې ورځ په داسې حال کې ولمنځل شول چې د نسل د کمیدو په باب یې اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا غږ د خبریال کوین ایناچ د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د شاتو د مچیو نړیواله ورځ یا بی ډی د مئی په شلمه چې د سوه دېرشتمه وه، سږ کال په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په نړیواله کچه د دغو محنت کشو او ګټورو حشراتو د نسل د کمیدو په باب شاتو مچیو د ساتونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. که فرزن موجودیت په خطر کې ولویږي، نو د ځمکې په مخ په د انسانانو د ژوند پر بقا هم منفي اغیزه وکړي. په ټوله نړۍ کې د پالینیشن یا د ګلانو، میوادارو، زراعتي بوټو او سبزیجاتو د راټوکېدلو او ثمر ته د رسیدو پروسه د همدغو وحشي او اهلي مچیو وظیفه ده. په تیرو څو لسیزو کې هم په امریکا کې او هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګبینونو شمیره راکمه شوې، په ډلهیزه توګه مري او نفوس یې رالویږي. ډېرې کمې مچۍ به د پالینیشن د طبیعي او قدرتي پروسې د سرته رسولو لپاره پاتې. په بوسنیا کې د شاتو د مچیو یو ساتونکی محمد اسماعیل خپل اندېښنه په دې ټکو کې څرګندوي.
سواکا ترچا کاشیکا او اسرانی ساموک چوویکا ای پروډکټ.
One in three spoonfuls of food humans eat directly or indirectly depends on bees.
دا هرو دریو قاشوغو خوراکي موادو له جملې نه چې انسانان یې په مستقیمه توګه خوري، یوه قاشوغه د شاتو مچیو د محنت او خوارۍ نتیجه ده. زه دلته یوازې د شاتو خبره نه کوم. د شاتو د مچیو لومړنۍ او اساسي وظیفه د فصلونو او باغونو پالنیشن دی. همدا پروسه ده چې د نباتاتو، فصلونو، میوو او سبزیجاتو د خوندي ساتلو او د ځمکې پر مخ د ډول ډول نباتاتو د شنه کېدو او د بقا لپاره لاره هواروي او د ځمکې پر مخ د انسان د ژوند لپاره شرایط مساعدوي. د بوسنیا د شاتو د مچیو یو بل ساتونکی عثمان هاشیموویچ وای:
Not so long ago, a beekeeper who harvested significant quantities of bee products
کم تاوان او زیان چې دا وخی انسانان په روغ لاس د ځمکې په مخ د ګټورو حشراتو او نباتاتو موجودیت او بقا ته رسوي د جبران وړ نه دی. تر کومه حده چې د بشریت لپاره د شاتو مچیو د ګټې او اهمیت خبره ده، زه ویلی شم چې د شاتو مچۍ د ځمکې په مخ د ژوند په دوام کې مهم او مستقیم رول لوبوي، چې په دې جمله کې پالینیشن او د اقلیم د بدلون کنټرول د شاتو مچیو تر ټولو مهم او بنیادی رول ګڼل کیږي. ګټه خبر ځای پرې ده. په زیاترو حالاتو کې د شاتو مچیو ساتونکي په دې فکر کې لویږي چې د مچیو کالونیګانې څنګه د نابودۍ او مرګ نه خوندي وساتي. پخوا به چې د شاتو د مچیو یو ساتونکي زیات شات حاصل کړل، نو خلکو به ویل چې څومره آباد او خوشاله کس دی. اوس خبره دې ته رسیدلې ده که د خپلو مچیو کالونیګانې ژوندۍ وساتي، نو خلک وایي چې ګوره څومره هوښیار او طالبان سړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د شاتو مچیو د پالینیشن په برکت په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه نیولې تر 500 او 1 میلیون ډالر په ارزښت خوراکي مواد تولیدیږي. خو اوس یې 14 په 100 کې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. ملګری ملتونه وایي باید هغه طبي ځایونه زیات شي چې د شاتو مچۍ پکې ګبینونه اچوي او پر نباتاتو او میوجاتو باندې د زهرجنو کیمیاوي موادو د استعمال کچه باید کمه شي. هبیټاټ یا چاپیریال نه موجودیت او د زهرجنو موادو استعمال دوه مهم عوامل دي چې شاتو مچۍ وژني او نسل ختموي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.